یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مودي ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کوم په سر کې هم د مهمو خبرونو پایل کوو. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز پر ګونو خود. دا پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقدامات ورنا واچول چې له مخې د طالبانو پر مشانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګیږي. دا په دې لړ کې اعلان وکړ چې له دې کبله امریکا ته د طالب مشانو پر ویزو بندیز لګوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبي د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دیني علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلي ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې و او د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. دا هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړي شوو ښوونځیو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکي پرون چهار شنبې په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غونډې ته په خبرو کې ویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. 38 میلیارده ډالره د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره، 18 میلیارده ډالره نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره. د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته هم اړتیا ده. دوستانو خبرونه مو واوریدل. ازادي راډیو نه وړاندې په دې خبرونه کې دا مسائل او ریپورتونه لرو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوي ستراتیژي خي چې متحده ایالات سره ول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا د ستراتیژي په جزئیاتو به ریپورت ولرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې د ډلیزي مطالعې د عامول لپاره هڅې پیل شوې دي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د کندز ولایت اوسیدونکي له دې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده. نن د ناورینونو یا طبیعي پیښو له کبله د زیانونو د راکمولو نړیواله ورځ ده.
کورونا خطاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خختو او د پخسو کورونا دي کنه لکه د خل ډیر دار شوې دی ډیر خو بشوې دی بکی دی.
افغانستان په تیر کال کې د پرله پسې طبیعي پیښو شاهد و چې درنه مرګ ژوبل امر سره ملوا. آیا دا زیانونه را کمیدلی شي او که کمیدلی شي کومې لارې چارې دي؟ په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نور بست خبرونه مه هېروئ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې پکې لیکل شوي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله اجازه ورنه کړي سو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو په خوندي ځاله بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
سپینې ماڑی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او خی چې له دې هېواد د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هېڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤول چارواکي ځواب را نه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت څنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شویو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو، موټر تختونو او زیننورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوي او د حالت خلک اندېښمن کړي دي. دوی په لوګر کې له ځایي امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکو په دغه ښار کې د جنایي جرمونو، موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرامه کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر درېو تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېرې غلاوې شوې دي. په دغه خودي ولایت کې همدام غوښتنه چې اسلامي دولت د مکلفیت دی خبره مسئولیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وې، به مخکې ته ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وې، د ایمان دیوال غرپې ماته کړې وې.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راخ د مارکیټ نه یو موټر مې ولاو، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برا کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړه، هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تېره شي چې سهار راځو کېدای شي غله مات کړی وي.
بلخوا د چارو کتونکو بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریز وای
مثلا یو کس په کورنۍ نختی ده هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري د کې دې شي په دې ته مجبور شي چې دا ډول غلا وکړي خو بل پلو بیا ځینې کسان کې دې شي دغه امکانات ولري چې سهار او ماخام یې وخوري خو په دې خاطر باندې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی د په دې خاطر باندې د هڅه کې چې باید یو غلا ترسره کړي او مثلا کده ته د 500 روپۍ خواړه رسیږي د په دې هڅه کې د شلو باید ورته ورسیږي
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاسته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت ناوخته زموږ د هیوادوالو پرستنی جوړی بدبختانه د تویل شو چې په تیرو شلو کلونو کې زمونږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سي دي سي د اکثریت د غلو برخه هم انده کسان جوړی
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري او زموږ د پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی اوس برا شو دي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړی.
اکانومست مجلې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي په افغانستان کې شل میلیونه وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي خو د دې هیواد مرکزی بانک د سیاسي لوبي يرغمل دی. د لیکنې لیکوال دان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي خو لنشتوالي کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده او له 2 میلیارد او 100 میلیون ډالر زیاته نور پانګه د اروپا او منځنی ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شو چې د افغانستان کنګل شوی پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په بینه دا هم یو بل ستونزه رامنځته کوي ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومست مجلې د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر د یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونه په وینا ډیر افغانان د هیواد مرکزی بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګ استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان له اقتصادي بحران، اقلیمي بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسنی نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایي نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسیدل د افغانستان راتلونکي تیار کړي.
په کونړ کې د مطالعې د عملو هڅې پیل شوې. په مرکز صدابت کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې او د کار لپاره یو مرکز پرانستی چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال راځي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیز مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې جنگونو بیروزګاری نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیز مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کسته د هغه د خوښې سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي
ډلج مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو په سټیج باندې د خبرو کولو د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي ځوانان حاصل کیږي تر څو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د کتاب او د قلم ترمن چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لار باندې مزل شروع کی
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پرګانه سمبال شي او د هیواد په آبادی او پرمختګ کې خپل ونډه تر سره کړي د سید جمال الدین افغاني په هنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دی مرکز ته د مطالعې لپاره راغلی راته ویل د ځوانانو له بیځایه ګرځېدو ویډیو گیمونو نیشو او نورو کارون څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځول لپاره ډلیز مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي نشې توکي دي نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو خلاره یو ښه پروسه چې ده هغه ډلیز مطالعه د مونږ د کونړ ولایت کې د دې ښه بیلګل ولې دلې چې هغه ځوانان چې مخکې به ټول وخت په بیزایا کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرف او هغه وس د ډلیز مطالعه په برکت سره ناس وي د موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي
د ډلیز مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالۍ وکړي او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپل پوهې او معلوماتو زیاتولو لپاره باید مطالعه ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکال راتلونکي سبب کیدای شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوري په سویس کې د خزونا د نارینه ول حقونو د سرغړونې تور پور شوې ده سویس هغه هیواد دی چې د 1900 کال د فبروري تر 8 نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه و چې رای ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي احمد شیبر پرې ریپورت لري
د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولې ده چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مېړه یې مري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي خو نارینه تر هغه د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر 13 کلونو لږ عمر لري د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه بیا د یو څلوېښت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدي چې د دې سړي ماشومان 13 کلن شول بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي ښاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجه کړه د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي د نشي توجیه کولای چې دا سه قانون جوړ شي د محکمې دا خبره هم کړي چې د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی دا سې ښکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چیرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي
له خبرونو ور اخوا
دوستانو وړاندې په خبرونه کې یو اربیا درته د مهمو خبرونو مهم ټکي هم دراورو. همدارنګه د خبرونه په دوهم نمای کې د افغان میرمنو او خزو د ستونزو په اړوند نور بسته ونیس بحث لرو چې ملالۍ بشیر به وړاندې کوي. خو ترغی مخ کې ل شمن سره سم د طبيبي خو د ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو پاړه نن پنځشنبه د اکتوبر 14 په نړۍ کې د طبي پیښو د زیانونو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان پر روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو ژوند وبایله او په زرهاو تن نور بې کوره شول. موږ په دې رپور کې هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې آیا د طبي پیښو زیانونه راکمېدلی شي؟ ولې طبي پیښې په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ تفصیل د فریدی سیال په رپورټ کې.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغه دی چې دا پیښې په خپل سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلکو سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، که کورنۍ مؤسسې دي، که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل شي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه دا مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو مؤسسونه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیو ډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنند.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شو بلډی راکړی دا. خغلی ندیم په دې اړه وایي
ساعتي کې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقامات باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کومپلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وې. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډیر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کړه،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه یې راته خرابه کړې ده او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د وروستیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
متسل سراغه یو خو پسلونه ټول را ختم کړل، مطلب موږ د باندې لګیا وسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبه د بچ کېده نه. پس اوبه را ډېرې سې را منډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې خیرخانه او مالونه هم وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسرالی، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوې ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیري مسیسو او له دولت چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وسي چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومده په پی باندې ویایو. پسلونه پسلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روسي لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دې چې په یو شي باندې خوړنه چوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غور کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به وبتللې کې خسارات هم درلودل ډیر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړه او هلته کرنیز ځمکه باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خبر شکلی
که بود، حال ما میبینیم. دا طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي؟ د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسې وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هیلیکوپټر پسې راځي او وړي.
که څه هم طالب حکومت په راتلونکي کې د طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری او د ډېرې مرګ